اعتراض ما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشریح غلاس زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کاله مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په څلورویشتمه نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمني چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې دېرش لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډېره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله، حسنا وردک د 12 ټولګي زده کوونکي، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، مننه چې زم په دې بحث کې شریکه کړی یم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز که مونږ د یو بې طرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم، د ما نظر داری چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېر ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فعلي دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تږې لمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ته کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډوالی او تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاس د خبرو په تړاو باندې به د اغلی خورم ستاس څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم ملالۍ جانې تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو دا هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم ستاسو د پوښتنې نه ملالۍ جانې. دا دوه کاله نه تنخوا د ښځو او د نجونو دپاره، د ټول ولس دپاره ډېره سخته دوره وه، او ډېره سخته ده تر اوسه پورې، نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فی الحال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتی، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلې. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا دا چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم هماسې او امنیتي وضعیت هم هماسې تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي، ولې عمل اصلا نشته. دوی په یوه خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي. نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې. د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید د وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو د پاره. چې دوی دا دوه کاله، زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت، آیا دوی پوهېږي که نه؟ یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې، چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
ډېره مننه آغلی خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ سره اورېدونکو د دولسم ټولګي زده کوونکې آغلی حسنا وردګ هم په دې خپرونې کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نسي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص سي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړه. سلامونه تاسو درنو میلمانو ته او اورېدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ښه، او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای، یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ضایع کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نه شي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي، دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه؟ په دا دوه کالو کښې به تنه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وو، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي، او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی، ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه. خو اوس هغه سې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر سوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللمه. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانګیانو وظیفه چې هغه به میکولې ورځ به ډیره خطر ده. خو بس وس لکه پخوان نه ده ټول ورځ په کور کې هم دغه بیا په کور کې زموږ د خویندو سره پلار جان سره مې بیا خپل درسونه لولم درسونه مې وایم زه هیڅ کله به خپل درسونه پرې نه کړم په مخ باندې ځان مصرفم خو د دوه کلونو نه مخکې چې کومه دوره وه دغه ځای ماته نه شي پوره کولی ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کې ویلې هغه ماته نه شي پوره کولی. اوس په کور کې فقط ما د خپل درسونه مې دغه وایم د کور کارونه دي بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو
ش او ستاسي احساس سره ډول دی. آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا او هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندیښنه ولرئ؟
ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هغه نصاب چې وي داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په ښځه او نر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ ووایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جانې زبرته تاسو ته راځم او نور پښتني به هم تاسو څخه مطرح کړم او شای تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړي یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلې مومن ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي کنه او هغه کوم ډول یې چې پخوا و هغه به وي کنه خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استادجان چې ویلې همداسې زموږ 3 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات یا 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 8 نه تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پس ته اوس ښوونځي کلاس شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي هم فرصت د لاسه ځي هم د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په تنده او په څګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخه شي او نصاب هر نصاب دوی لولي دي ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورانه رو پخپل و خبرو که دویلی دی چه هدف داده چه خوانزه پرانیس میشه مونگه چر شرعی که اغا منو نزه هم وای ما چه هاگا خوانزی که پرانیس نشین جون خپل اجاب خپل اسلامی شریعت و خپل داغ طول مراتی هدف تاوره چیگو مخصد خوانزی باید پرانیس نشین داز مونگه لوی احیله دا او بیا هم غا که و بیا هم وایو چه خوانزی باید دا داغ حق نباید دا افغانستان جون پناره که یوازینه هواد دای خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې د تعلیم بندیز لګېدلی په نړۍ کې 55 هیوادونه دي اسلامي دا ډېره د نړۍ په کچه ډېر یو لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې د چارواکو په زړونو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه د تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بیل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالۍ جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالۍ جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډیر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د انجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جانه چې وویل، لکه آوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو. خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو، داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دې کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي، ډېر ښه نصاب وه. خو دا چې دوی اوس کوم نصاب موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کله دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبرې شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي نو بیا به موږ او تاسې ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشحاله یاست چې ښوونځي ته ولاړ سئ، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاته نه وي؟
او ملالۍ جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که په خوانې وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوه حق راکړل شي چې موږ لاړ شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس د وړې نجونې چې دي دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، وایي پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نه شو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نه شي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصب باندې وي مدا چې دروازې خلاص شي نجونو په مخ.
حسنا جانی، موږ راپورونه لرو چې یو شمیر یا ګڼ شمیر به ووایم چې هغه نجونې چې د ښوونځي څخه د درسه پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسې د دغسې نجونو سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته پخپله هم ځینې وختونه د مایوسي احساس کوې؟ دغه نجونې څه ډول بوختیاوې لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه موږ وست؟
ملالی جان، یو تا به داسې زه په خپله داسې ښه نه یم د هماغه ورځې نه چې کرا کرا په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کېږي، او موږ همداسې د چا خبره غولوي، همداسې وایي چې نن شروع کېږي او سبا شروع کېږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نشته بیخي. نو طبعا نجونې هم د مصنفیانې ډېرې دي چې په رواني حالتو باندې اخته دي، او بیخي اپریشن ورته مخته شوی دی، داسې ناروغیانې ورته مخته شوي دي، او بعضې دې ته مجبوره شوي چې بیخي ودونه وکړه. نو فامیلونه یې وایي چې درسونه او څه نشته، نو مجبوره دي چې ودونه وکړه، او داسې ډېر خلک زه پېژنم.
او دغه نجونې تاسو یادونه وکړه چې دوی مجبوره سوي دي چې کورنۍ بیا ودونو ته یعنی وهڅوي، یا یې حتی اړ باسي په کوچني عمر واده ته، یا په داسې عمر کې چې دوی اماده نه دي ودونه وکړي. ستاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه دی راغلي چې جلکې وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وي ویلی نو پوهې وي وخت د جلکې چې واده وکړه دغونو آینده نسل به چی وي. نو ځکه هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سمه لار نه ده چې یو جلکۍ په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پوه نه شي بیا واده وکړه، ځکه سبا بله ورځ هغه چې مور کېږي نو د خپل اولاد به د دې نه پوښتنه کوه چې مور یو شی ماته رزه کړه، او مور به زه تېر یانه ورته پاتې وي چې زه به څه شی د اولاد ته ورزه کړم، زوی به پوښتنه کړه، لور به ته پوښتنه کړه، او یو مور چې څه نه وي زه نو طبعا اولاد یې چې نه شي ته زده کولی، اولاد به څه شی ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یو جلکۍ واده وکړي په کم سن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبوره دي، وینې چې درسونه نشته بله لار نشته، نو مجبوره دي خپل لورانه ودوي نو دې تاړ کیږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبری اوریدلې وی چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنی سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره، هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځي کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظ به ورته دا ښکاري چې موږ ټول حقونه ورکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي، او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر. چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی، او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل د هغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو، یا د یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت خصوصاً د ښځینه یا زده کوونکي یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي. د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګیزنې په انګیزو باندې داسې ونه کړي، دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید زده کړو ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر تم دي، موږ یې که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مساعدات او دونه د ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاس ورکړي دي نو غړي په ملت باور وکړي او ډېر واټن پیدا دی ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لوړلیک خلکو ته ورکوي ډېر وګړي دي چې معلمین دي ښځینه ډاکترانې دي انجینیرانې حقوقي بخش کې مونږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې یعنی په نظام کې په پراخه توګه ښځو ګډون درلودو او متاسفانه دوی په مخ ټولې دروازې بندې دي دوی په مخ د کار د دفتر د تګ راتګ دوی د تحصیلات درلودل دوی د په تجربې درلودلې داسې ما ښځینه زه پېژنم چې دونه په هیواد مینې دونه هیواد ته په صادقه پراسه خدمت کړی چاته خپل شخصي ژوند خپل د ژوند دغه فرصتونه یې د لاسه ورکړي اما ملت ته خصوصا ښوونکي او زده کوونکو درس ورکړی خپل شخصا یې خپلې خوښۍ او خپلې خوشحالۍ د لاسه ورکړي دي یعنې په ډېرو برنامو کښې په ډېر وخت به یې ګډون نه کوو چې زه د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نه شم حتی د ژوند فرصتونه لکه مخکې چې ویلې ما داسې مدیره لیدلې چې واده یې ونه کړو تر اخر دومره پورې سر یې سپین شو چا ته پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کړی ویل ما مکتب سره واده کړی یعنی دومره احساس یې درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه مونږ لرو نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړې ده کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت وي یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د آسودګۍ د خلکو په دسترخوان د یو مړې ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه مونږ چې ګورو چې همدا اوس د خلکو د دسترخوان نه ډوډۍ اخیستل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی اوس ښځې په ډېر ناروا خبرو ګټل کېږي دګل کېږي مثلا ښځو ته هر ډول نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي دا ښې ښځې نه دي دا باحیا نه دي حال دا چې د هرې ښځې حیا عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي شاید په کورنۍ کښې ډېره یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده کورنۍ شاید هغې د خبر وسي چې هغه څومره با عزت او باپته ښځې دي او متاسفانه په ټولنه کښې په دولت کښې اوس ګورو چې مونږ په ښځو باندې رنګ رنګ تورونه لګول کېږي دا ښځې ښې نه دي دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي کار کول ښځو ته ښه نه دي دا ټول برجستونه او دغه یعنی ښه غیرې اخلاقي نومونه په ښځو لګول کېږي دا ټولو ته د خفګان ځای دی او مونږ اساسا چې ګورو ځان ته د کمې احساس کوو چې آیا مونږ څه ګناه کړې مونږ څه مشکل درلودو مونږ ولې په دې د دې وضعیت تر مخې دا مونږ ته ډېره ناهیلي کوونکې او مایوسوونکې خبره ده او بیا که د یو وزیر په سطحه باندې چې هغه هم د خارجي وزیر یا نورو هېوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات کښې خلک دي دلته نه راپورونه لکه تاسو چې دا اوس وویلې چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع لرئ واقعیت دی ښځې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلې مومند رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د په دې خپرونې کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلې خورم تر هغه وخته پورې چې د اغلې مومند رابطه بیرته له موږ سره قایمېږي زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم تاسو د اغلې مومند په خبرو کې واورېدل چې دې وویل چې د ښاغلي متقي له نظره به د ښځو حقونه تامین وي او دا د ده خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسي چې د ښځو حقونه تامین سي په یوه مملکت کې او دې د افغان ښځو وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ یې حکومت په رسمیت وپېژني آیا د دې لپاره ضروري نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه ایسي
مننه ملالې جانې ما وی چې موږ نه یې حتی هغه د بیان ازادي هم اخیستې ده لکه موږ نه شو کولی چې خپل د زړه خبرې دوی ته ور واورو چې آیا موږ څه غواړو هغه څوک چې حقیقت وایي نو هغه تر اوسه په زندانونو کښې پراته دي لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوې یم خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللې ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم له دې به ډېره د ستونزو سره مخ شم نو دوی د ښځو دپاره هېڅ هم نه دي کړي او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت دا باور وکړي نه تر هغه چې اونجونه د افغانستان ټول خلک پر رواني مشکل اخته شوی دي. د خطوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي، دوی آرام وي، دوی ته هر څه مهیا وي. نه، خو یا نه پوهېږم چې کولی نشي دوی په خپله حکومتداري کې یعنی پاتې راغلي دي یا هم نه غواړي. نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي. تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي؟ تعلیم حق هم ترې واخیسته، د وظیفې حق هم ترې واخیسته، ازادي هم ترې واخیستله. هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه، هر څه تاسو ترې اخیستي دي. نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو، کوم حق؟ هغه شخصي د دوی خپل نظر دی. او تا چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی، د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي، چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي، یوه ورځ. او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب راکولی شي او که نه، د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او که نه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي، ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي، ځکه موږ یې شاهد یو، دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځان راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅ کله دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې دا اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تامین کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو، خو صحیح ده. حتی نارینه موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نشي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي نو هغه وژل کېږي. موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړوو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خواندي؟ دې ته جالبه دا ده، ملالۍ جانې باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه یې لاسته وکړي چې مورې طالب ژړل، نو ډېر بد یې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي. دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی نه راضي نه دي. کله چې خپل خلک ستاسو ناراضي نشي، نړۍ به تاسو نه راضي شي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی، او د خبرونې بله میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو، او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه خورې، همدرد له لغمان نه تاسو ته سلام وایم، او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی. دا زما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي، که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، هغه دا ده کنه چې نړیوال هم وایي چې طالبان د دوهې تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه چې په دغه کې د ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون چې چا کړی دی هماغه یې کار ده. نو زه دغه وایم چې بی ګناه او بی خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه چې تعلیم هغه کونډې رنډې هغه معیوبین چې کوم مرستو باندې ساکیا ول او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ورسره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته دوی چې کوم حقوقو لاغه ټول پکې عملي شول، خو چې کوم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي. نورم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو، تاسو زموږ د ږغ له ازادي راډیو اورئ. اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل سوې ده. اغلې صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملالې چې سلامونه تاسو ته، تاسې اورېدونکو ته کوم پرون ته ډېر خوشاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سو چې زموږ خبرې، زموږ مرکې، زموږ اعتراضونه، زموږ هر بحث په همدې حق له وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدلون په خپل ملت، په خپل حکومت، په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغیزه څه ده؟ دا یو اغیزه دا دی چې زموږ ولس کنه، زموږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا د شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې یو سپرید مې دوه کاله د حکومت په اکره زه غواړم له تاسو کوم چې په دغه دوه کاله چې طالبان راغلی تر اوسه د ښځې، مخصوصا د ښځې، هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سمه ده، هر ځل زه دا سوشل میډیا را شان ګورم که زبی الله مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناري د ښځینه حق ورکړی ده. کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ، یوازې وایي موږ حق ورکړی ده. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې و دا زموږ حق ورکړی ده او موږ ناقه او بې ځایه اعتراضونه لري کوو. نه، تر اوسه هماغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده. دا حق هیچا اخیستلی نه سي او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي، مخصوصا د انجونو څخه واخلي. او کار بند کړی ده د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو زمینه د کار مسایده کې کار اخیستلی ده او ټول خلک وزګار دي. مخکې زما اما ولاړ بازار ته او څو شپې مخکې راغله، ماته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچولې ټول کراچیګان چپه کړی ده. دوی سودا دوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو، ترکاریګان وو، دا شیان په ځمکه اچولې ده چې تاسو ولې تاسو بې ځایه د کراچی درولې ده؟ خو سمه ده، دا بې ځایه ده، تاسو نه پرېږدي. خو یو ځای ورته تعینه کې خلک نه پرېږدي، تاسو نو کې خلک نه پرېږدي، کار وکړي خلک نه پرېږدي، آزاد وګرځي خلک نه پرېږدي، تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پرېږدي. نو تاسو څه شی غواړئ زموږ د ملت څخه؟ تاسو څه شی غواړئ د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم، دونه شکایت انجاو، دونه دا بې ځایه کارونه خپل ملت باندې کوي؟ تاسو غواړئ چې ملت ستاسو نه حمایت وکړي، غواړئ ملت ستاسو په خلاف دي، تاسو د دې تاسو راتک په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي آرامي او خوشبختی د شهره کې د بدبختی لري خلک بدبختی لري تاسو کې دا څه وضعیت دی
نو
ګور تقریبا دوه کارسو د هیڅ شي دوی درښکاري نه ده هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکاري نه ده او هر چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او خزو باندې کوي
مننه غلی صافی غلی مومند تاسو غلی صافی خبري واورې د دوی د خبرو په جریان کې او پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي تاسو فکر کوئ چې دا کافي ده د یو ملت ته خوشاله کولو لپاره
ګوري د اسلامي او معتدل دین دی او د خوښۍ او د عدالت دین دی اسلام کې ډېر ښېګڼې شته دي د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي په دې خاطر باندې چې په اسلام کې ډېر کومه چې ډېرې ښېګڼې دي موږ واقع اسلام غواړو غواړو چې د هغه ښېګڼو نه موږ برخمن شو نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي دا چې موږ ملت وځوریږي وژړیږي او ګوره ماجر شي مثلا ډېر زیات ستونزو سره مخ شي موږ دا نه وایو موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښي د خوښۍ زیرې خوشحالي خلکو ته ازادي خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي هغه اسلام غواړو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې خلکو سره رفتار کوي په څه شکل عادلانه نظام من سره ولې و چې تر اوسه پورې شیګنی او صفاتونه کیږي چې ټول وایي چې موږ باید حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات لرو دا غي په شکل نظام جوړ کو دا غي کارو تجربه وکړو هغه عملی کو پلي کو دا اوسنی نظامونه په کوم عدالت دا غي نظام ته وینځي نو دا سره کوم اسلام دی دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو کلی کیږي په دا باندې په خلکو باندې په وګړو باندې په مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه لارو دا خو زړه د دې بخپله څه جواب ورکوي د دې بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستاسو بندگان باندې مستاب بندگان ته څه کوم امکانات برابر کړو مستاب بندگان باندې څونه ظلمونه کړی دا خدای ته هم سخت غونه ده او خلکو ته هم ډیر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګی تیروي تاسو څه ګورئ متقاعدین ماش نه لري ورس پورز مالی دیږي ورس پورز ګورو چې ژوند امکانات کمیږي دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن د تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی یو دا پاتې دی نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماشوم لري یو کار هم لري یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپل اولادونو په خپل ځانونو مصرف کړی په خپل ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوې ده تر دکتورا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پوهنتون استادان ښځینه استادانې د پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري هغه په کور دي د ښوونځي ښوونکي په کور دي هغه سابقه کارمندان د دولت خو سم ښځینه او چې ډېرې تجربې لرلي شل کلنې دېرش کلنې یا څلوېښت کلنې هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځه ځي او خپل انګېزې خپل هغه دغه د منځه ځي ورته دا دې څخ شرایط دي دا دې څومره شرایط دي مونږه هیله دې شرایط د پایت کې کې خپل شی او دغه د خلکو غږ واوریدل شي او خلکو غږ هیڅ څه نه چوکې خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي دغه خلک نور مجبور دي خلک نور دا ناروا او دا ظلم نشي منلای او د ظلم او د ناروا په خلاف आवाज پورته کول فرض دی کوم مسلمانان موږ باید ونه دار شو موږ خپل فرض باید ادا کو او خپل غږ باید پورته کو ځکه دا وضعیت نور اچا ته د زغملو وړ نه دی یو کال دوه کاله نور تر څومره پورې باید پوهنځل شي باید ښځې ته د کار حق ورکول شي باید متقاعدینو ته نورو وګړو ته د ټولنې حق ورکړل شي په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي دا خو تنه نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي خو یو وخت نه یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځ ځي واټن ډېرو ډېریږي او همدغه لکه مخکې چې زموږ د یوې دولتم سم جنجلۍ دومره تحلیل ډېر ښه تحلیل ول او تحلیل وکړو دا د څه په خاطر دا د تعلیم لري تحصیل لري رقم دونه زده کړي دي همدونه د درد شته دی چې هغه وایي چې یعنی په هیواد باندې باید سخت نه وي، زده کوونکو باندې سخت نه وي، صبر او حوصله نوره څومره سوب کړي. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه اغلی مومند. اغلی و اغلی خورم، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د شوتو د استلو په برخه کې هم صافی صاحب خبري وکړي او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې څو خبري وکړي چې له کاري قوې څخه د شوتو استل د یو هیواد او اقتصاد ته څومره ضربه رسولای شي.
مننه مالاله جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې. نو کله چې هغه هم په کور کړلې، د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلې کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري، خو هغه به د دوی کار وي. نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ د کما دې ته څوتله اشاره وکړه چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده. دلته دوی د فقر سره الله سو ګریوان دي، هغه څه کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. هغه موږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره. او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنې په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دې سره د اندېښنه شته ده او که نه، چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي مالله جان چې هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخته راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې، چې هیڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه، چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې، هغه سل فساده کوي. نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلي وي هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ کم اوزګار نشته. هر څنګه چې وي نارینه ښځینه جنۍ، نو هغو په خپل کارونو به مصروف وي. ولې چې هغوی نه پرېږدي چې خدای ناخته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای ناخته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای ناخته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او دا ځوانان خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هیڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره اغلی خورم. اغلی حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو یې د طالبانو له حکومت څخه لرئ، خو اول باید اغلی صافی څخه وپوښتم. اغلی صافی، ستاسو په نظر باندې په دې دوه کلونو کې شذو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې، حتی تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی راسته راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی خوشحاله وو چې و زمونږ د حکومت نه دا ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کله هم نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او د دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، اګه دي چې دوی اصلا آګاهي نه لري، او د دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دیني خبرې کوي. مګر د دیني هم دوی سمه نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته ډوډۍ هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه انفراد نه تفرید. مخکې زما بله خوري هغه نوم هېر کړه وویل دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي. او زمونږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی په رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز شهرمن ښځه غږ وو چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحاله نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، زمونږ خپل غږ باسو، مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي، دا زمونږ حق، زمونږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کار شوي، دلته تحصیل کړي ده. که مونږ په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي، دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږې نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زمونږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي.
ډیره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بس دی، نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تېر شوی د دوه کاله، د یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تېر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجینې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. داسې نه ده چې تاسو درا تک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخکې چې تاسو راشي، موږ به حجاب وو، همدغه حجاب مخکې هم کوو، اوس یې هم کوو. هېڅ فرق نه دی کړی، هېڅ تفاوت یې نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجینې، مسلمان انجینې، خپل درسونه ووایي.
ډېره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومن، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
وفا براسم یا اجازه واکه چیزم پرده دون مردی دورتی پرنا براسم سکرکی را پورت کاشنا یمازی گردی نا وقت سو سبا براسم یا اجازه واکه چیزم پرده دون مردی دورتی پرنا براسم تجوان باقیو سبا بیارا زمتات من جزوانی دک رخصت راکی و مات غنی بادار خوی دغڑب دوال خبار دی چارن درم جا براسم غنی بادار خوی دغڑب دوال خبار دی چارن درم جا براسم را پور تکاش نا یمار بگار دی نا وقت سو سبا براسم یا اجازا وقت چیزم پنج دون مار دی دور جیب پرونا براسم پتا پسی بیار افشیس بجر تڑا کی بس داستا پل من کوش کرا پا کی دیاری راز و پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم دیاری راز و پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم را پور تکاش نا یماز دیگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز سوک چیزم پرنج دون مار دی دور جیب پرونا براسم سبا ماپشن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت ساد چکار دی سبا ماپشن کزا براسم سپرگی را پور تکاشنا یماز دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز وقت چیزم پوی دون مار دی دور جیب پرونا براسم سپرگی را پور تکاشنا یماز
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00